بده احمد جان خره خلاص
زرغونه جانې مننه اوریدونکو ته شهلی لکه څنګه چې تاسو وویل د ولسمشر کرزی پر څرګندونو امریکا اعتراض کړی دی. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې چې د یو سات په مخه د همدا موضوع تعقیبو او اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو هم لرو. په دې پروګرام کې مو د اوریدونکو راسته ولې پیغامونه راټول کړي دي. خو د نور مطالبو تر معرفي مخکله جان خالی کوزي څخه د دې سات خبر نور.
سپینه ماڼۍ وایي د جمهور رئیس کرزی او جمهور رئیس اوباما د کتنې په لوغا کولو غور کوي. ناتو خبرداری ورکړی چې جمهور رئیس کرزی په افغانستان کې د دې سازمان له هلو ځلو څخه د خلکو ملاتړ د منځه وړي او په هلمند او کاپیسا کې ملکیان وړل شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مهم خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي که چیرې د جمهور رئیس حامد کرزی ستونزمنې څرګندونې دوام وکړي نو دوی به له جمهور رئیس باراک اوباما سره د هغه د کتنې په لغوه کولو غور وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان رابرت ګیټس خبریالانو ته وویل موږ به حتما د دې خبرې جاج اخلو چې آیا جمهور رئیس کرزی به خپلو څرګندونو ته دوام ورکوي او دا به هم وڅېړو چې آیا په داسې یو حالت کې به دا غونډه جوړوونکي وي. د سپینې ماڼۍ ویان د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا لا هم جمهور رئیس کرزی د امریکا متحد دی وویل کرزی په ډیموکراتیک ډول د افغانستان د مشر په توګه ټاکل شوی دی. ګیپس د جمهور رئیس کرزی دا ادارت کړ چې وایي لویدیز د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې درغلی کړی دی. ټاکل شوی چې جمهور رئیس کرزی به د مې په 12مه په سپینې ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره وګوري. ناتو خبرداری ورکړی چې جمهور رئیس کرزی په افغانستان کې د دې سازمان له هلو ځلو څخه د عامو خلکو ملاتړ له منځه وړي. د ناتو ویاند جیمز اپاتورای وایي نړیواله ټولنه او ناتو په زیاتو قربانیو هلو ځلو سره د تروریزم ضد جګړې کې د افغانانو ملاتړ کوي او هیله من یو چې د جګپوړو حکومتي چارواکو په شمول افغانان دا مسله درک کړي. ناتو وروسته له هغې دا خبره وکړه چې جمهور رئیس کرزی وویل متحده ایالات د افغانستان په چارو کې لاس وهي او دا یې هم وویل که مداخلې همداسې دوام وکړي نو د طالبانو مقاومت به مشروعیت پیدا کړي. په کاپیسا کې 15 تنه ملکیان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دا پیښه پرون ناوخته هغه مهال رامنځته شوه چې د تګاب ولسوالۍ په دراب سیمه کې په فرانسوي ځواکونو د افغان حکومت مخالفو وسلوالو ډزې وکړې. د کاپیسا د والي ویان عبدالعلیم عیار ازادي راډیو ته وویل د نښتې په مهال یو توغندی په یو کور ولګېده چې 15 تنه یې وژلي او څلور یې ټپیان کړي دي. د کاپیسا د والي ویان زیاته کړه چې تر اوسه نه ده څرګنده چې دا توغندی له کومه ځایه ورېدلی دی. په نښته کې فرانسوي ځواکونو ته د سیمه ییزو چارواکو په وینا د سر زیان نه دی رسېدلی. د افغانستان په جنوب کې د ناتو په هوایي بمبارۍ کې څلور ملکیان او څلور وسلوال وژل شوي دي. ناتو وایي یاغیانو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې له یو کوره پر ناتو او افغان عسکرو ډزې وکړې چې په مقابل کې بمباري وشوه. د ملکي کسانو په اړه ناتو څرګنده کړه چې دوی ته معلوم شول چې په دې کور کې ځینې کسان پټول. دغه پیښه چې د دوشنبې پوره شوې ده په سیمه کې افغان چارواکو هم تایید کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټه وایي لږ تر لږه 15 تنه ژورنالیستان په ایران کې بندیان دي. دا کمیټه وایي د دې بندیانو یو شمېر تر سختو فزیکي او روحي شکنجو لاندې دي تر څو په هغو جرمونو اعتراف وکړي چې نه یې دیر کړي. د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټه وایي نور 18 تنه ژورنالیستان د نوي کال په مناسبت د لنډې مودې لپاره خوشې شوي او ورڅخه غوښتل شوي دي چې زندان ته به راپور ورکوي. د ژورنالیستانو د کمیټې مشر جول سایمن وایي د ایران په زندانونو کې به د بندیانو حالت له نږدې څاري. تمه ده چې نن به په قرغزستان کې نورې مظاهرې هم وشي خو حکومت د شدید غبرګون خبرداری ورکړی. د سې شنبې په ورځ په زرګونو کسانو په شمالي خارګوټي تالاس کې په حکومتي ودانیو یرغل وکړ او د جمهور رئیس قرمان بیک باقیف د استعفا غوښتنه یې کوله. د شخړو ضد پولیسو په مظاهره کوونکو اوښکې بهونکي غاز استعمال کړ، د ربړي ګولیو ډزې وکړې او له ودانیو څخه یې مظاهره کوونکي بهر کړل، خو مظاهره کوونکو بیرته د شپې په تیاره کې دولتي ودانیو ته لار وکړله. چارواکو په مرکز بشکک کې د الماس بیک اتمبایف او عمر بیک تاکیف په شمول یو شمېر مخالف مشران ونیول. په ځینو سیمو کې د انټرنیټ اسانتیاوې هم بندې شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په ټولو اړخونو غږ کړی چې له حوصلې څخه د کار واخلي. بان کی مون مرکزي آسیا ته د خپل لومړني رسمي سفر په پای کې خبرې وکړې. څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د بشکک حکومت له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن کړی و. او شمالی کوریا یو امریکایی تابع په اته کاله سخت بند محکوم کړ. دا کس تورن شوی چې په غیر قانوني ډول شمالي کوریا ته داخل شوی او د دښمنۍ عمل یې کړی دی. د شمالي کوریا دولتي اژانس وایي اجلان محلي ګومز د سې شنبې په ورځ په محکمې کې په خپل ناوړه اقدام اعتراف وکړ. او د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. سپین مانی را روانه میاشت امریکا ته د ولسمشر کرزی د سفر د احتمالي لغوه کېدو خبرداری ورکړ. په خبرونه کې به د دې ترڅنګ د حمید کرزی د روانې اونۍ پر اعتراضونو د ناټو له عکس العمل خبر شي. د افغانستان د مالی د وزیر څرګندونې خپرو چې هیله مند دی روان کال به د افغانستان ملي عواید 100 میلیارد افغانیو ته لوړ شي. د افغانستان د حکومت د دې تور په اړه چې بهرنیان په اداري فساد کې ښکېل دي د سیاسي چارو د یوه کارپوه نظر له تاسو سره شریکوو. آزادی او اوریدونکو پروګرام کې ستاسو پیغامونه خپرو او تر 9 بجو یو شمیر نور مطالب هم د آزادی راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. سپینه ماڼۍ وایي که چېرته د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي انتقادي څرګندونې دوام وکړي نو واشنګټن ته به احتمالا د هغه سفر لغوه شي. د سپینه ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس نن په واشنګټن کې خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل. ټاکل شوی چې د غوی په 22مه په سپینه ماڼۍ کې حامد کرزي د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي. د دې سفر په اړه د سپینه ماڼۍ د ویاند څرګندونې ته جان خالی کوزي په رپورټ کې
د امریکا متحده ایالاتو د سه شنبې پر ورځ وویل که چیرې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د لویدیځ ضد څرګندونو ته دوام ورکړي نو دوی ممکن د مې میاشت کې له جمهور رئیس باراک اوباما سره د هغه کتنه او غونډه لغوه کړي. د امریکا او افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی او د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وایي د جمهور رئیس کرزی لخوا د انتقادي څرګندونو لړۍ ستونزمنه او حیرانوونکې ده. کله چې د ښاغلي ګیبس څخه وپوښتل شول آیا له جمهور رئیس اوباما سره به د جمهور رئیس کرزی د مئی د میاشتې د 12مې نېټې ملاقات لغوه شي، د په ځواب کې وویل موږ به حتما د دې خبرې جاج اخلو چې آیا جمهور رئیس کرزی به خپلو څرګندونو ته دوام ورکوي او دا به هم وڅېړو چې آیا په داسې یو حالت کې به دا غونډه جوړونکې وي. جمهور رئیس کرزی په خپلو څرګندونو کې خپل لویدیځ ملاتړي خوابدې کړي او سفارتونه یې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړي دي. قابلی کرزی په ډېره خبریالانو ته مخکې ویلی و
اکی اینا چرا این کار بگردن؟ مسئله یه لایده است که اینا یک حکومت دیدش نشانده میخواستن، یک حکومت مزدور میخواستن و یا میخواستن که کدام حالت دیگر دی کشور بیان که فضل خدا خداوند مهربان بود و ملت هوشیار و کمیسون وطن دوست و کمیسون کرانایش و اعضایش و مامورینش وطن دوست.
جمهور رئیس کرزی د یکشنبه په ورځ قومي مشرانو ته په خبرو کې ویل حکومتي چارواکي باید بهرنیانو ته اجازه ورنکړي چې په کارونو کې مداخله وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا لا هم جمهور رئیس کرزی د امریکا متحد دی وویل کرزی په ډیموکراټیک ډول د افغانستان د مشر په توګه ټاکل شوی دی. رویترز لیکي د جمهور رئیس اوباما ادارې په لومړي سر کې د ښاغلي کرزی څرګندونې جدي ونه ګڼلې او ویې ویل جمهور رئیس د خپلو وطنوالو د آرامه کولو په مقصد دا ډول خبرې کوي، خو په دې وروستیو ورځو کې د سپینې ماڼۍ ویان او نورو جدي دریځ غوره کړی دی. ګیبس وویل موږ به دا ډاډ حاصلوو چې زموږ د نارینهوو او ښځو قربانۍ په افغانستان کې د یو داسې حکومت د ټینګښت په مقصد دی چې د یو خطرناکه هیواد سیمې امن کړي. رویتر زیاتوی د جمهور رئیس کرزی څرګندونو د امریکا د کانګرس ځینې وکیلان هم خوابدې کړي. کانګرس د افغانستان د جګړې د لګښتونو په تصویب کې ډېره مهمه ونډه لري. په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند مهمې استازی جین هارمن وویل جمهور رئیس اوباما باید په دې خبرې له سره غور وکړي چې آیا جمهور رئیس کرزی د وسلوالو ضد ستراتیژۍ د عملي کولو په کار کې د خوښې وړ شریک او ملګری دی او که نه. مرمن هارمن چې په کانګرس کې د امریکا د کورنی امنیت او استخباراتي چارو د کمیټې مشر ده وایي د جمهور رئیس کرزی دا وروستۍ څرګندونې بیخي ستونزمنې وي او دا شخصا د اداري فساد د له منځه وړلو په کار کې د جمهور رئیس کرزی له هلو ځلو څخه ناهیلي ده. دا وایي زه په افغانستان کې د خپلو هدفونو د لاسته راوړلو په اړه یو ډول شکمنه یم.
په راپورټ کې مو د سپینې ماڼۍ د ویان په وینا واورېدل چې ښایي د غویي په 22مه واشنګټن ته د حامد کرزی سفر ونه شي. امریکا روانه اونۍ د حامد کرزی څرګندونو اندېښمنه کړې ده. ناټو هم افغان ولسمشر حامد کرزي ته د سیشن بی پورس خبرداري ورکړ چې په روسیو کې د څرګندونې په افغانستان کې د خلکو په ذهنیت کې د ناټو پوځي عجیب ارزښت معرفي کوي. د ناټو ویان جیمس پاتورای وویل نړیواله ټولنه د ایساف ته ځواکونو په ګډون خپلو جدي هڅو قربانیو ته د افغانانو د ملاتړ لپاره دوام ورکوي څو په دغه هیواد کې ترورستان بیا ځالونه کړي. د ناټو ویان په خپره کړي بیان کې زیاتوي چې هیله لري د دغه تړون هڅې افغانان او د افغانستان چارواکي له پامه ونه غورځوي. د ناټو ویان بیا وویل موږ له افغان حکومت سره مشارکت لرو، دا مشارکت عملي بڼه لري. وال سټریټ جورنال امریکایي ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ په یو راپورټ کې ولیکل چې حامد کرزي د ملي شورا یو شمېر غړیو ته ویلي دي چې امریکا د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او که چیرته دغه مداخله بنده نشي نو طالبان به په یوه قانوني مقاومت تبدیل شي. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر کرزي د ملي شورا غړیو ته په شخصي ناسته کې د شنبې په ورځ دا هم ویلي دي که چیرته ولسي جرګه د انتخاباتو د کمیسیون په برخه کې د ده د هڅو ملا ونه تړي نو شایي دی پخپله له طالبانو سره لاس یو کړي. د دې څرګندونو په ارتباط په یوې خبرتیا پسې د ولسي جرګې له غړي کبیر رنجبر سره مرکه لرو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ولسی جرګې د درې ملي کې د غړو په وینا ویل شوي چې ولسمشر کرزي چې کومې څرګندونې روانه اونۍ کړې دي دا د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي. په دې کې ستاسو په وینا کومه برخه د افغانستان له ملي ګټو سره په تضاد کې دي؟
اصلا کوم وخت چې د افغانستان ولسمشر هغه عمومي خپله مشي چې دی غواړي چې په کې تغییرات راوړي نو دا د اساسي قانون د څلور شپږمې مادې د دویم بند په اساس یوازې دا کار دی نشي کولی، هغه باید د ولسي جرګې تایید ولري. نو په همدې بنا تدریم لیک وکیلانو دا موضوع مطرح کړي چې د ولسمشر دغه څرګندونې د ملي ګټو سره مطابقت نه لري. نو زه له دې سره کاملا موافق یم او زه نه کنه تطابق نه لري، بلکې د اساسي قانون نه سرغړونه ده او په آینده کې
د ولسمشر کرزي په وینا امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال روانه اونۍ یو رپورټ خپور کړ چې په هغه کې ویل شوي دي چې حامد کرزي د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو ته په کابل کې ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې مداخله کوي. په دغه موضوع باندې د درې ملي کې د وکیلانو اعتراض نه و، تاسو یوازې د کمیسیون مسلې ته اشاره وکړه.
اصلا دریم لیک وکیلانو کې نه یم، مگر د دې موضوع په هکله مشخص ډول کوم څرګندونې موږ نه درلودلې په ولسي جرګې کې. ولې دا په دې په نړیوالو اړیکو کې له خارجي هیوادونو سره یو بدلون دی چې اوس موږ وینو؟ د جمهور رئیس په دغه بیاناتو کې چې مسلسل یو بل پسې دی اوس دغه مسایل څرګندوي، موږ غواړو چې دنیا هم په دې خبره شي او د افغانستان ولس هم چې دا د یو شخص نظریات دي.
د ولسمشر کرزي په وینا دا هم ویل شوی دی چې د په شخصي غونډه کې د ولسی جرګې له یو شمېر وکیلانو سره ویلي دي چې امریکا چیرته خپل مداخله ته په افغانستان کې دوام ورکړي ممکن د طالبانو ترورستي هڅو ته قانونیت وربخشي. رنجبر صاحب، تاسو د سیاسي چارو د یو کارپو په صفت په دې ارتباط څه نظر لري؟
دغه رقم بیانات ولو د یو محدودې کړې ترمنځ کېږي، مدینه د هیواد په ګټه ده، مدینه د د خلکو په ګټه ده، نه د ملي ګټو سره مطابقت لري. نو دا اوس هم له هر دوه ګیلاس چای چې موږ شکو یا دوه وړې ډوډۍ چې خو د ملي چارواکي هغه یوه یې د خارجي پیسو باندې ده چې عمدتا متحده ایالاتو په پیسو ده. منظور مې دا دی چې موږ دا داخلي بودجه هم چې دا معاش ورکوو خپل کارمندانو ته، هغه مصارف چې په جمهوري ریاست کې کېږي نیمایي د دغه نورو هیوادو د مرستو نه
د حامد کرزي پر څرګندونو نړیوالو ورځپاڼو هم مطالب خپره کړي دي. دغه ورځپاڼو ته رضوان مراد کتنه کوي.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې تر دې انوال لاندې چې د افغانستان جګړه د امریکا د ساعت پر اساس حرکت نه کوي یوه مقاله خپره کړې او په یوې برخه کې لیکي دا ولسمشر براک اوباما د دې هڅو او فشار سره سره چې غواړي د افغانستان په اداري سیستم کې بدلونونه راشي، افغانستان د جګړې په ډګر کې او د ډیموکراسۍ د ارزښتونو د ترلاسه کولو په چارو کې په هغه ټاکل شوې نیټه کې مخکې نزي کوم چې جمهور رئیس اوباما له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره اعلان کړی ده. ورسپانه لیکي طالبان اوس هم د یو پیاوړي دښمن په څیر د جګړې په ډګر کې دي او د هغوی د ځپلو لپاره متحده ایالاتو واقعي جګړه هم نه ده پیل کړې او له بل لوري د افغانستان سیاسي سیستم او حکومتداري د ثبات مرحلې ته هم نه ده رسیدلې. دې ته په کتنې سره وال سټریټ جورنال لیکي، افغانستان هغه هیواد نه دی چې ساعت یې د امریکا د انتخابي لومړیتوبونو په معیار پر مخ لاړ شي. د ورځپاڼې په وینا په دې برخه کې د سات توپیر او د امریکا توقعات د هغو شخړو او اختلافاتو یو عامل دی چې اوس د افغان ولسمشر حامد کرزي او بارک اوباما ترمنځ پورته شوي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي، که څه هم چې حامد کرزي د یو سیاسي مشر په توګه خپلې ستونزې لري، خو نوموړی د داسې یو ټولنې واکمني کوي چې غرونو، قومي او ژبنیو سرحداتو او تر ټولو مهم جګړو سره جلا کړې ده. وال سټریټ جورنال لیکي، په افغانستان کې به د کرزي په شان کم کسان پیدا شي چې په داسې یوه ټولنه کې توازن حفظ کړی دی. د حامد کرزي یوه ستونزه به دا هم وي چې په داسې یوې ټولنه کې هغه یو لاسپوڅی مشر وګڼل شي. د مقالې لیکونکی وایي، د افغانستان په شان ټولنه کې دا هم مهمه ده چې ولسمشر خپلواک عمل وکړي او همدې ته په کتنې سره امریکا باید حامد کرزي ته دا زمینه برابر کړي چې د طالبانو او اسلامي حزب په شان ډلو سره د روغې جوړې په شان مسئلو کې مخکښ رول ولوبوي. خو د وال سټریټ جورنال په وینا، د امریکا لپاره به چې سرتیری په افغانستان کې وشل کیږي، د داسې وضعیت درک کول او منل ګران کار وي. په مطلب کې وړاندې راځي، متحده ایالاتو له دینه مخکې هم تجربه کړې چې که یو لوی قدرت په یو کوچني هیواد کې واک ته د یو شخص د رسولو لپاره کار کوي، په پای کې بیا د هغه شخص د کامیابۍ لپاره په پریکړو کې خپلواکي ورکول حیاتي اهمیت لري. د ورځپاڼې په وینا، په دغه شان حالاتو کې هغه شخص باید د دې لپاره چې د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي، خپلو خلکو ته خپله بې طرفي هم ثابته کړي. واشنگټن ټایمز ورځپاڼې هم پر دې موضوع یو مقاله خپره کړې او لیکي، دا سمه ده چې د اوباما اداره په افغانستان کې له اداري فساد او نورو ستونزو ناراضه ده، خو باید داسې کار هم ونه کړي چې خپل افغان همکاران له لاسه ورکړي. ورځپاڼې لیکي، غټ قدرتونه اکثره په وړو هیوادونو کې له قومي مشرانو او یا جګړه مارانو سره دوستی کوي او په داسې حالاتو کې بیا دوه لارې پاتې کیږي چې د حالاتو د کنټرول لپاره یا دغه قومي مشر پیاوړی کوي او یا هم په آرامۍ سره د حق د لرې کولو زمینه برابروي. په یو بهرني هیواد کې یو ملي متحد ته اړتیا وي چې د حق د ساتلو لپاره باید له یو اندازه زغم او صبر نه همکار واخیستل شي. خو د واشنگټن ټایمز په وینا، د اوباما ادارې په افغانستان کې خپل شریک یعنی حامد کرزی دومره توهین او سپک کړی دی چې اوس نشي کولای هغه بیرته پیاوړی کړي. د مطلب لیکونکی وایي، اوس د امریکا لپاره درې لارې موجودې دي: له کرزی سره د اړیکو د ترمیم او هغه ته اعتماد ورکول، دوهمه دا چې د هغه پر ځای بل څوک پیدا کول او د هغه تقویه کول، او که دا دواړه کارونه نه کیږي نو درېمه لاره له افغانستان نه وتل او د لا نورې قربانۍ مخنیول دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي، تیر کال د هیواد ملي عواید له 50% څخه لوړ شوي او هڅه کوي چې سږ کال د ملي عوایدو کچه ډیره زیاته کړي. د مالی وزیر د سیشنبې پورس په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل، سږ کال به ملي عواید 100 میلیارد افغانیو ته لوړ شي، خو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا دا هڅې کافي نه بولي او وایي چې اړوند ادارې باید د عوایدو د زیاتوالي مهمې منابع پیدا کړي څو وکولی شي چې عادي بودیجه د دې عوایدو له لارې پوره کړي. نور تفصیل له کابله د زکی غیاسي په راپور کې.
د مالی وزارت د عوایدو د زیاتوالي اصلي لاملونه په ګمرکونو کې د مسلکي کسانو ګمارل، په عصري وسایلو د ګمرکونو سنبالول، د عوایدو په راټولولو کې د نوي قوانینو پلي کول او د اداري فساد پر وړاندې چټکه مبارزه ښیي. د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زخل ولوي، د عوایدو د راټولولو غوره منبع ګمرکونه وو چې 50% کې زیاتوالی پکې راغلی. ښاغلی زخل وال چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې د ملي عوایدو د زیاتوالي په مناسبت یو جوړ شوی غونډې ته وینا کوله، وویل چې تیر کال له کورنیو منابعو څخه 3 میلیارد افغانۍ لاسته راغلې چې د مخکې کال په نسبت 5% زیاتې دي. نوموړي وویل، که چیرې په روان کال کې د ملي عوایدو د زیاتوالي لپاره هڅې وشي، نو په روان کال کې به د ملي عوایدو کچه دوه برابره شي.
په 1398 کال کې به د ملي عوایدو کچه 100 میلیارد افغانۍ ته ورسو. دا اسانه کار نه دی، دا ډیر سخت کار دی، خو امکان هم لري.
ولی بالکل ممکن.
د مالی وزارت چارواکي وای چې په تیر کال کې د ملي عوایدو ډیره برخه د ننګرهار، هرات او بلخ ولایتونو له ګمرکونو څخه راغلي. خو د مالی وزیر وویل چې تیر کال د کابل ولایت د ملي عوایدو کچه کمه وه او له چارواکو څخه یې وغوښتل چې د عوایدو په راټولولو کې له دوی سره مرسته وکړي. خود دې سره سره د اقتصادي چارو کارپوهان د ملي عوایدو د کچې د لوړوالي لپاره د مالیې وزارت هڅې کمی بولي او وایي چې د مالیې وزارت باید د عایداتي منابعو په زیاتولو کې ډېره هڅه وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه حمیدالله فاروقي په دې اړه وایي
هوایي اداره چې دوی مکلفیت د تحقیق د عواید لري، دوی لپاره دا ضرور ده چې د خپل هڅې او توجه دې ته غواړي چې د غذایات د منابع د مالي نه جدن چړې وګړي وکړي او د فساد په مقابل کې باید جدي مبارزه وشي او پرې نږدي هغه منابع او هغه موجود منابع له دې هیڅ ضایع شي او دا عواید دولت بودجه لپاره باید چوک او توجه شي. عمیقه توجه وشي او د موږ د طبیعي منابعو شتمنۍ نه موږ د ثروتونه باید ځینې استفاده وشي.
افغان چارواکي داسې مهال د ملي عوایدو د زیاتوالي خبرې کوي چې ویل کېږي لا هم افغان دولت خپل عادي بودجه 50 په سلو کې او ټوله پراختیايي بودجه د نړیوالې ټولنې له مرستې څخه پوره کوي. د چارو کارپوهان وایي هغه هیواد چې خپل عادي بودجه له کورنۍ عوایدو پوره نشي کړی نو له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کېږي چې باید د ستونزې د هوارو لپاره ګړندۍ هڅې وشي.
د زکی غیاسی په رپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان مالی وزیر هیله مند دی چې روان کال به د افغانستان د ملي عوایدو کچه 100 میلیارد افغانیو ته ورسیږي. کیول ورته عمر زاخیلوال دا ژمنه کوي چې عواید به زیات شي، بل لورته اداري فساد ته افغانان اندېښمن دي او د افغان حکومت یو شمېر چارواکي تور پوری کوي چې په افغانستان کې په اداري فساد کې 80% بهرنیان لاس لري. د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګۍ یا یوناما هم اعلان کړی که څوک ویني چې بهرنیان اداري فساد ته زمینه برابروي دوی ته خبر ورکړي. آیا دغه اقدامات کولی شي په افغانستان کې د اداري فساد مخه ونیسي؟ په 1.5 کال محمد صالح د سیاسي چارو له یوه کارپوه احمد شاه سپر سره مرکه کړې.
افغان چارواکو دغه فیصدی ورکړی ده، خو په دې روسي کې که دغه هڅه ته وګوري چې افغان حکومت ویلي دي چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره یې ځانګړې اداره جوړه کړې ده، د دغه ادارې واک زیات کړی دی. دغه اداره هم وکتل سي په افغانستان کې د هغه فساد د مخنیوي لپاره کار کوي چې افغانان په فساد اختوي، د دې فساد د مخنیوي لپاره کار کوي. تاسو په افغانستان کې داسې کومه اداره ګوري چې وکولای سي هغه اداري فساد چې د دوی له وجې په افغانستان کې پراخ شوی دی یا پراخیږي د دې مخنیوي لپاره کار وکړي؟
محکمې دپاره خو موږ کم ارګان نه لرو او د افغانستان دپاره چې د فساد په ضد کوم اداره جوړه شوې ده پخوا هم موجوده وه، واکونه یې درلودله، مګر د فساد پر ضد بریالیتوب نه دی ترلاسه شوی. مثلا زه داسې وایم چې فساد د افغانستان په دولت کې په عمودي توګه موجود دی، د سر څخه تر پایه پورې. ولې دلته کلتور داسې راغلی دی چې ډېر خلک واک لري، ډېر خلک زور لري، ډېر خلک اصلاح خپلوي رابطې لري یا د توپک او د زور رابطې لري، هغه د قانون څخه معفوق دي. قانون چې د سر څخه تر پایه پورې پر ټولو تطبیق نه سي او قانون چې حاکم نه سي تر هغو پورې فساد بالکل به له منځه وړلو هېڅ چانس نه لري، هېڅ امکان نه لري.
بله اسپر صاحب، دغه ادارې په درستیو کې ځینې وزیران په اداري فساد تورن وبلل، دغه راز ځینې کسانو نمونه اعلان هم کړل، خو وروسته همدغه کسان بیرته د لوړپوړو چارواکو د خوا څخه آزاد وګڼل سول او دوی له محکمې څخه مبرا وګڼل سول چې دوی به نه محاکمه کیږي. دغه سي اقدامات ساس په نظر په خپل د اداري فساد د مخنیوي په وړاندې خنډ نه جوړوي؟
کفر یو کچنی مامور باندې پر یو شترتبه مامور باندې داسې اداره موجود یا هغه کشیج و زندان ته ولې پر لوړپوړو چارواکو باندې خصوصا پر وزیرانو باندې خو تر اوسه پورې دا حکم نه دی تطبیق شوی. وایي چې دا دې په فساد اخته دي، دا دې نه نه محکمې ته راکشو، نه نه دوسیه تکمیلي او سبا یې تکمیلي او د هغه نن سبا څخه یو کېدا ته لاره خلاصه کې وایي زه چې ولاړي بیا نه وایي او د فلانکي خو زما څخه وتښتېدې، نو چې د میلیونو ډالرو په فساد باندې هغه اخته و، هغه تور پر لګېدلی و او تا ما هغه محکمه کاوه، نو څنګه درڅخه ولاړي؟ په کم تضمین تعیین لاتی نو زه وایم چې مشکل به سره حل نه سي، د لوړه څخه حل نه سي، په شته کې نه حلېږي.
سپر صاحب، په دې روسي کې خپل افغان ولسمشر دغه راز ځینو نورو چارواکو بهرنیان چې فاند ورکوي هغوی تورن کړي دي چې دوی د قراردادونو د ورکولو په وخت کې همدغه فساد ته زمینه برابروي چې دغه قراردادونه لاس په لاس کېږي او په دې منځ کې خورده بور دغه د چا خبره ترسره کېږي. تر دې مخکې ولې د دغه سي جریان څخه مخنیوي نه کېدی؟ په داسې حال کې چې چارواکو خپله په خپله خوله اقرار کړی دی چې دغه سي یو مشکل موجود و، هغه وخت کې چیرې دغه اقدامات کېدلی ستاسو په نظر ګټه به اوس په نسبت ډېره نه وه، یعنی اوس ډېر ناوخته نه دی؟
بله، زما خبره هم داسې ده چې اوس خو اته کاله تېر شوي دي، پس له اتو کالو څخه اوس فساد نوی نه دی پیدا شوی. پس له اتو کالو څخه اقدام خپله دا معنا لري چې د سړي خیال نه دی د اقدام دپاره، ځکه که د اقدام دپاره نیت وای نو دا لومړي سره څخه به وای که خارجیان شریک دي که داخلیان شریک دي. همدا دلیل دی چې د خلکو او د دولت ترمنځ دغه فساد په نتیجه کې فاصله زیاته شوله، او دغه فاصلې په نتیجه کې دولت هم دا کوشش کوي چې د خلکو ژوند ته ارزښت نه ورکوي، د خلکو و رابطې ته، د خلکو همکاري ته ارزښت نه ورکوي، او هره ورځ د خارجانو د نظامي حضور د زیاتې کېدو ضرورت احساسېږي.
یونما تر دې مخکې په وار وار ویلي دي چې دوی په ځینو مسایلو کې مستقیما دخالت نه کوي، یوازې د افغان حکومت مرسته کوي. د ادارې په دې وروستۍ کې ویلي دي که چیرې څوک بهرنیان ویني چې هغه په اداري فساد کې لاس لري یا اداري فساد زمینه برابروي، نو یونما ته دې خبر ورکړي. تاسو دغه اقدامات څومره عملي ګوري؟ آیا یونما کولی شي د دې ستونزې مخنیوی وکړي په افغانستان کې؟
د ستونزو مخنیوی خو په هر ترتیب یاد کولی شي، بیا نشي کولی، خو دولت چې اعلانیې چې اتیا فیصد بهرنیان په فساد کې لاس لري او یا موږ هغو مجبور کړي وو فساد ته بېږي، دا ارقام نشر کې بیا جهان واوري، بیا افغانان واوري، بیا په هغه وخت کې قضاوت کوو. نو اوس خو د قضاوتونو خبره ډېره مهمه ده، د عمل کار خو نه دولت څه د فساد پر ضد کړي دي نه خارجان.
د سیاسي چارو د کارپوه احمد شاه سپر په وینا مو په مرکې کې واورېدل چې په افغانستان کې هغه وخت اداري فساد له منځه ځي چې قانون له سره تر پایه پر ټولو یو ډول تطبیق شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
افغانی سری میاشتې ټولنې په کابل کې د لاسي صنایعو یو درې ورځنی نندارتون پرانیست. بل ورته د سری میاشتې ټولنې په روان کال کې د خپلو پروګرامونو د پراخولو خبر ورکړ. په دې اړه نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریالې زکی غیاسی په رپورټ کې.
د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې دوی په روان کال کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې او خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې خورا مهم پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې دي. د سری میاشتې د ټولنې ویاند ولید اکبر سروري د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ټولنې په نوښت د لاسي صنایعو د نندارتون د پرانیستلو پر مهال ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل دوی په پام کې لري په روان کال کې خپل فعالیتونه په هره برخه کې پراخ کړي. ښاغلي سروري وویل دوی په پام کې لري د هیواد په نامنو ولایتونو کې د خپلو چارو د پرمخړولو لپاره د رضاکاره کارکوونکو شمیر زیات، د طبیعي پیښو د ګواښونو د راکمولو لپاره د عامه پوهاوي، او په بېلابېلو ولایتونو کې د مرستونونو د جوړولو لپاره به د بېوزلو کسانو سروې وکړي.
د پیښو په وړاندې د آمادګۍ په هکله باندې موږ تصمیم لرو چې یو ټیم د کندهار په ولایت کې دا ټیم جوړ کړو. موږ په کابل، ننګرهار، بلخ او هرات کې دغه ټیمونه لرو. په ځینو ولایتو کې به نوې ودانۍ جوړ شي د افغانستان ټولنې د کارکوونکو لپاره. سروې به سږ کال موږ پیل کړو چې په هغه کې به موږ وګورو څنګه چاته به مرستونونه جوړ کړو. سږ کال به موږ دغه سروې تکمیل کړو چې په کوم ولایت کې زموږ د معیارونو مطابق چې هلته به جوړ شي. په ځینو سیمو کې چې پیښو ته ډېر نږدې
شاغلی سروری همدارز ویل چې دوی د یادو شویو پروګرامونو د پرمخړلو ترڅنګ له ګڼو ستونزو سره هم مخامخ دي. نوموړي د دې ستونزو له ډلې یوه د بودیجې کموالی او بل د سیاسي کړیو لخوا له سرې میاشتې ناوړه ګټه اخیستل وښودل. د هغه په خبره د افغان حکومت سیاسي مخالفین او ځینې دولتي ادارې غواړي چې د سرې میاشتې د ټولنې بې پریتوب ته زیان ورسوي. د ده په وینا د سرې میاشتې په چارو کې د دولتي چارواکو او سیاسي مشرانو مداخله د دې لامل شوې چې په ځینو سیمو کې ځایي خلک د افغاني سرې میاشتې ټولنه په دولت پورې تړلې بولي. د سرې میاشتې د کنفرانسونو د تالار او د لاسي صنایعو د نندارتون د پرانیستلو پر مهال د افغان ولسمشر دوهم مرستیال محمد کریم خلیلي که څه هم په افغانستان کې د سرې میاشتې د ټولنې رول اغېزمن وباله، خو ویل چې دولت په دې برخه کې نه دی توانېدلی د دې ادارې د فعالیتونو پراختیا ته زمینه برابره کړي. نوموړي له شتمنو کسانو وغوښتل چې له دې ټولنې سره د مرستې لاس اوږد کړي.
احمد افغانی به عنوان یک نهاد ملی
د افغان سری میاشتې ټولنه د یو ملي نهاد په توګه د افغانستان د ملي انکشاف د ستراتیژۍ په تحقق کې لکه د بېوزلۍ په راکمولو، د ټولنې د غړو د پیاوړي کولو او د بشري څانګو د تلپاتې په وده کې ښځه لیدلې ده، او په دې برخو کې په خپل ګډون سره ډېره مرسته هم کړې ده.
د سرمیاشتې د ټولنې په نوښت د لاسي صنایعو په درې ورځني نندارتون کې چې غالۍ، جامې، نقاشي شوې تابلوګانې او داسې نور شیان نندارې ته ایښودل شوي، هدف یې دا دی چې له دې نندارتون څخه راتلونکي عواید به د لاسي صنعت د پراختیا لپاره د یو شمېر نورو بېوزله مېرمنو د روزنې په برخه کې ولګول شي.
د ازادي راډیو روانه خپرونه تر 9 بجو دوام کوي. البته لوی سره زموږ خپرونه د ماښام تر 2 بجو پورې ادامه لري. اوس 8 بجې او 10 دقیقې دي. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له جان خالی کوزي څخه اور.
سپینوانی وایي چې د جمهور رئیس حامد کرزي ستونزمنې څرګندونې دوام وکړي، نو دوی به له جمهور رئیس باراک اوباما سره د هغه د کتنې په لغوه کولو غور وکړي. ناتو خبرداری ورکړی چې جمهور رئیس کرزی په افغانستان کې د دې سازمان له هلو ځلو څخه د عامو خلکو ملاتړ له منځه وړي. د ناتو ویان جیم زپاتوری وایي نړیواله ټولنه او ناتو په زیاتو قربانیو هلو ځلو سره د تروریزم ضد جګړې کې د افغانانو ملاتړ کوي او هیله من یو چې د جګپوړو حکومتي چارواکو په شمول افغانان دا مسله درک کړي. کاپیسا کې 15 ملکیان وژل شوي او څلور ټپیان دي. دا پیښه پرون ناوخته هغه مهال رامنځته شوه چې د تکابل ولسوالۍ په بدراب سیمه کې پر فرانسوي ځواکونو د افغان حکومت مخالفو وسلوالو ډزې وکړې. افغانستان په جنوب کې د ناتو په هوایي بمبارۍ کې څلور ملکیان او څلور وسلوال وژل شوي. د ژورنالستانو د ساتنې کمیټه وایي لږ تر لږه 15 تنه ژورنالستان په ایران کې بندیان دي. دا کمیټه وایي د دې بندیانو یو شمېر تر سختو فزیکي او روحي شکنجو لاندې دي تر څو په هغو جرمونو اعتراف وکړي چې نه یې دي کړي. تما ده چې نن با په قرغزستان کې نور مظاهره هم وشي خو حکومت د شدید غبرګون خبرداری ورکړی. د روسي جمهور رئیس دیمتری مدویدف د چک جمهوریت مرکز پراګ ته له سفر مخکې سلواکیا ته تللی. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به له خپل روسي سیال مدویدف سره د هستوي وسلو د راکمولو تړون لاسلیک کړي. شمالي کوریا یو امریکایي تبعه په اتکا له سخت بند محکوم کړ. دا کس تورن شوی چې په غیر قانوني ډول شمالي کوریا ته داخل شوی او د دښمنۍ عمل یې کړی.
ازادي او اوریدونکو پروګرام سالی محمد سالی وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو د خپل کوربه سالی محمد سالی سلامونه ومني. په پیل کې په کندز ولایت کې له ارباکیانو ولړسیوي شکایتونه راغلو او په دې اړه د کندز له والي سره مرکه هم لرو. بیا به د سولې په اړه د پیل سوي خبرو اترو مسله وڅېړو. د پروګرام په وروستۍ برخه کې ستاسو د سیمو ستونزې ستاسو په خپلو پیغامونو کې اورو. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پیل کې کندز ولایت ته ورځو چې د بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي د اربکیانو په نامه د ایجاد سوي ملاصه په عذاب دي چې زوروي لوټي او بد چلند ورسره کوي. په پیل کې به څو پیغامونه واورو.
احمد قندوز ولایت خبرې کوم. د اربکیان څخه سختن دا تشنا تکلیفونه رسوي او په ایمو او په ایران باندې موږ حضرت ته یو تکلیف وي. څو ګرانه موبایل اخلي او څوک رانه یو شی بل شی پیسې رانه اخلي. حکومت د چارواکو څخه زموږ نه هیله ده چې یاد یې د خلک د قانون چوکاټ غواړي. او
د کندز څو اوسیدونکي وو چې د اربکیانو له بد چلند څخه شکایتونه کول. په دې اړه مې د کندز والي انجینیر محمد عمر وپوښت چې د خلکو د دغو شکایتونو په ځواب کې څه وایي.
زه طبعا شکایتونه راکړه خلک دي په کندز کې هغه د طالبانو سره وابستګي لري او له دې سره دا شکایت خو داسې نه ده نه معلومې ذات د کوم د دوه فکر د کومان طبعا یو څه علاقه ده. دوم دا څو ورځې مخکې زموږ وزیر داخله راغلی وو ملهم متره نگرانی داری لپاره دیست او با تخاطر به همکاری به دولت که دیر ساقی به طالبان و نا فارس و کالیفاتی که فیلا هم به دیش را دیش که اگر دیر نوالی ایش امیل اولی امنیتی به زمین و تغیر حد نیش اگر من تخیر مگلتا که وزیر لارالای
بله
دیش داخلی سر مگل مشتی که را کش در غیر کلتی یا های اشوایی داتا ملی دیتا من خلق و سر همکاری که اینه در خلق و بیاد تکلیفی بلاشن دیر هم لطا طالبان و غیر خلق ده. نوولم سره کله کاواده وکړه د مختارونه عملان مستدې ارڅه کې د رجستر سره شوې ده چې د ټول پولیسو کې ځه.
بله ولی سب تاسو ول چې دغه ملیشي چې ایجاد سوی دغه وسلول دوی یو شاو عبادتانه لري نو ځکه اکثره وخت دوی د خلکو څخه مجبور کیږي چې پیسې واخی. کچېره د خلکو سره دغه سبد وضعیت کیږي اغه شکایت کوي آیا غوی طالبان دي؟ تاسو مخکې په خپل خبرو کې ول چې کیدای سي د طالبانو پلویان دغه شکایتونه کړی وي.
امکان لري چې په ټلیفون تماس نه لپاره دوی سم سره خلک تماس کوي او مثلا د طالبانو مثلا هم پیسې تر اخلي هم چې زکات تر اخلي هم ډوډۍ په زور کوي. ولې د موږ طرف څخه ډېر زیات سره احتیاط کوي چې خلک په تکلیف نه شي او خلک اغېزه نه شي. وخت خلک په تکلیف شي اغېزه نه شي موږ دغه اسندان کار هم نه کوي. نو په دې خاطر باندې موږ تصمیم داده چې دوی باید یاشوې باته چې کله چې موږ یاشوې باته کوو ماسو کوله چې چوکات د پولیس کې تنظیم شي اصلا په خلکو باندې بلا مشکل نه
اولی سه پدا سال که چه پا کندس که بحرانی زواکونه همستا، ملی پولیس همستا، ده ملی اردو زواکونه همستا، ده ده قبل زواک ده ایجاد هدف سو او ده تا ولی ضرورت ولی دل سو پا کندس که؟
ملی اردو خو پاگه حد ندی یک کندس که فیلن ده دوار اغلی ده شکل نو پرو شکل تشکیل سو یک کندس که بدخشان که ده یک کندس که پتولی خوندی که زل که کندس که ده نظر پا نفوس کندس نستوار لسکا نفوس لارو دنخ پولیس تشکیل دیر کم ده یا منظر نفره بیشه اتفاقی که هم پانزیس او مساله دی آقا ده سخل اینه یه سر کتاب اضافه دی واقعی مشته سری اینه که نفره مخته تشکیل را که در دریس او نفر نور جناب وزیف داخله سر اغلی واقعی سر نفره بس مختمه جدید تشکیل را که باید انشارا تر حد پوری کوله چیسه نور چاپ زورت و ملارو آقا منطقی شه اتفاقی که فیزیکی و زور دی امنیتی و زور دی خصوصا دی پولیس نستا حالتی دی زیر که کهوی او دنده تمام دی محلی نیره او دی اربکی با خلق دی خدیس تنظیم هو اغا من دست شکل نیسی منطقی حالات بولاری اغا من دست وقت طول ساعه دی کندس فعالیت داری.
ولی سب اکثر خلق د دغو اربکیانو له بد چلند څخه شکایتونه کوي. تاسو څه ژمنه ورکوي دغو خلکو ته چې دغه مشکل به کله پای ته ورسیږي او دغه کسان به کله کنټرول سي؟ دغه وسلول چې په سیمه کې د خلکو په وینا چې دوی زوروي په زور پیسې ورڅخه اخلي کورونه ته وراوړي
نه غوښنه دي لپاره دې چې
تقریبا 18 منطقه در هر کلی قومندان معلوم ده، هر قوم قومندان معلوم ده. دا تاسو معلومه ده چې کله هغه به کولی شي چې بل قائد بل کلي ته ورشي. شاید چې داسې مثال کښې به موږ ویلی شي ټول ښه خلک دي، ټول معقول خلک دي، امکان لري کوم خلک بعضې فایده شي خو موږ یې جلاګیري کوي که شکایت را رسېدلی وي. حتی قومندان یې موږ راوښتی ده او شکایت مو ورته مرسل کړی ده. په هر صورت باندې دا په خپله باندې چې وخت یې راشوي دا ته ونه لري ناشو ونه لري حتما دوی باربشت خلک دي. نو دا پخپله معضله ده. نو انشاءالله په غیوان یاست که به موږ د دې ټول مشکلات ورته حل کړو چې نور له خلکو نه یو پاو شر څوک وانخلي او یو روپۍ له چانه څوک وانخلي او باربشت خلک یې نه وي او بالاخره د دولت په چوکار کې دوی تنظیم شي.
د کندوز والی انجینیر محمد عمر و چې د اربکیانو په اړه د ولاړو سویو شکایتونو په اړه یې خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د سولې د خبرو اترو په اړه د اوریدونکو پیغامونه وبوري چې په دې برخه کې د پالیسیو هڅو په اړه زموږ اوریدونکي څه فکر کوي.
زما پیغام د خلکو نه ډاله ده، د پاکستان د اسرائیل د غلامانو نه مې دا ده چې پرېږدي د وطن آرام پرېږدي او نور له دې جنګ جنګلونه لاس واخلي. که تاسو رښتیا په وطن مینه ته رښتیا وایي چې زموږ وطن له خارجیانو نه خلاص شي نو کرار کښېني، او که نه نو تاسو د بل چا د ګټو لپاره کار کوي. تاسو مقابل کښې به انشاءالله تعالی دغه دولت زر تر زره داسې اقدام وکړي چې تاسو د تاسو د شر نه به دا ټول منطقه او ټول افغانستان خلاص کړي.
زما نوم سلام حسین ده، د اچین ولسوالۍ نه خبرې کړم. د حکومت نه زمونږ دا خواهش دی چې صلح وکړي. او
افغانستان کې سولې کار ناشونی دی، افغانستان چې امریکایانو دا بلاوې ونوې دي.
زه ارباب شمس الله له مرکزی بغلان نه تاسو ته زحمت درکوم. کومه د امن جرګه چې افغانستان کې د ثور په لسمه دایریږي، موږ غواړو چې په دې امن جرګه کې یو داسې اشخاص او متنفذین راټول شي چې هغه وکولی شي د وطن د مشکلاتو په هکله او د وطن هغه مشکلات چې وطن ته متوجه دي او د ملت ته متوجه دي د هغو مشکلاتو په اړوند باید بحث وشي. هغه کسانانو سره په تماس کښې چې حکومت چې د وطن مشکلات باید ومنل شي، ځکه چې موږ د وطن کښې ډېر کلک مشکلات لرو. ورسلام من الله توفیق.
نو باید د روغ جوړ د حکومت ورسره وشي او دغه کوم شرطونه چې دی لري د ناټو باید چې هغه ولاړ شي خپل ملک ته او حکمتیار ته داخلي سړی وي. انشاءالله دغه دې مشکله به انشاءالله سره جوړ شو.
زموږ پیغام دغه دی کردي صاحب ته چې دی د خاص د پاکستان د حکومت سره خبرې وکړي، ځکه چې طالبان به دوندې واک نه ولري چې دوی سره خبرې وکړي.
دې وایم چې د راتلونکي د سولې جرګې ته هم ملاتړ کوو، خپلو ډلو ته هیله کوو چې په دې جرګه کښې ګډون وکړي. طالبان هم ټول زمونږ افغاني بچیان او وروڼه دي. بیا خاص الله محمد عمر صاحب هیله لرم چې په دې جرګه کښې ګډون وکړي.
د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته څېرمه د ګورزنا کري د زرې اوسېدونکی یم. ځکه زه چې دا غواړم چې دوی د طالبانو سره په صادقت سره سوله وکړي. د طالبانو څه هم دا غواړم چې دوی سوله ورسره وکړي، سرابه دوی جنګ نه کړي. دا وطن دوی خو یې نه ورانوي، البته په جنګ کښې ورانېږي. د جنګ ورانېدل لري د ځان سره.
زه فرض الله خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه. زه د افغانستان دولت څخه غوښتنه کوم چې د مخالفینو سره او د دولت له حزب اسلامي سره جوړه وکړي، ځکه چې دا د افغانانو په ګټه ده، ټول افغانان همدا غواړي.
زه رحماني د بایسکاله خبرې کوم. دا به څنګه سوله کېږي په افغانستان کښې؟ حال دا چې کرزی د سولې خبرې کوي او امریکا هلته په ډاګه وایي چې موږ تر څو طالبان ته ماته نه یې ورکړې او د نظامي د لارې مو شکست نه یې ورکړې، موږ سوله نه کوو.
زه د ډکې نه په تماس یم تاسو سره، د کمی صاحب نه همدا خواست چې طالبانو سره روغه جوړه وکړي. امریکا هم په خپل سیاست کښې پوره کامیابه ځکه نه ده چې یو مخه وایي چې موږ د طالبانو سره روغه جوړه کوو او د بلې خوا نه وایي چې نه موږ جنګ کوو.
د سولې د خبرو اترو په اړه مو د څو اوریدونکو نظرونه واوریدل. د تیرو پروګرامونو په څیر مو یو ځل بیا ستاسو په لسګونو پیغامونه ترلاسه کړي چې تاسو په خپلو سیمو کې د خپلو ستونزو په اړه پکې خبرې کړي. دغه پیغامونه به واورو.
نام د مغل تخار ولایت د سکلا د ولسوالۍ همدا سکلا ولسوالۍ کې ډېر بیا مسي د ډېر
دا محمد يم د پکتیا ولایت زموږه ولسوالۍ څخه. زموږ دا مشکل چې د امنیت په باره کې موږ په دې ولسوالۍ کې امنیت نه لرو او زموږه د دې حکومت له خواهش ته چې دې ولسوالۍ ته په خاصه توګه سره پاملرنه وکړي او مکتبونه د بیا رغونې کارونه پکې روان کړي.
السلام علیکم. کاکسا
بلوچستان د صوبې څخه ایرم د پاکستان سره د ګلستان پر روډ یو مدرسه ده د القاعدې د مولوی سامدین پر نامه ده او بل سید دی. دا د پاکستان د پاره هم ټول خودکشي حملې کوي. پاکستان کې هم بغاوت جوړوي مرامه ټوله راسره کوي. د افغانستان د پاره هم خپل خلک لري په مدرسه کې د مشنانو کاروبارونه دي. د اصلي دي کاروبار کوي څوک راځي څوک ځي. باید موږ د پاکستان سره دا خواست وي چې دا دې بند کړي. پرویز مشرف په دوران کې دا بند ول او اوس دې په خپل کلاو کړی دی. نو حکومت غور کوي نو رایت یې کوي. باید موږ د افغانستان اقتصادي بند کړي.
د رحمت سراج خبر کوم. ما اولنې سوال هم دا دی چې آیا دا کوم افغانان چې په ملي فوج یا ملي اردو کې کار کوي او دې بیرته د دې فوج یا د دې وظیفې څخه یا تښتي یا په ښکار یا په غلا آیا د دې مشرانو مسولینو سازمان د خواهش دی چې آیا دوی د مقدم ملت د خدمت لپاره ما هم دا وسوال محترم وونه څخه دی وسلام.
د دې راته مخلص کمپ فور د سال سره په کومه سکم نو د خپل کار خلاصه چې دا سر د ستو ما کومه کار کاش کی نو سره دې ځلمونه کړی از دې تاسو سره د یو نن څنګه فهمي د ما د ولیدي او نو غواړم چې دا تر خپل سوالو دې د نوو ښکاله دې موږ سره راځي چې څنګه ما دې په کوم کې
دا کوم د ولایت د امام شه دولت والي د قلم گزر د کلی نه خبرې کوم. زما د محترم والي شه نه دا درخواست ده چې دا وایي چې موږ په کندز ولایت کې عملیات شروع کوو. نو دا ولی دا عملیات نه ودري ولی د خبرو د لارې دا کوم جنگ کې روان دی ولی د خبرو د لارې نه سمي دا خبرې
محمد نبی مہاجر ایران وزیر صاحب مہاجرین خواہش گئی کہ جموں پاک لبانی دیر بےچارہ گران اور بدبخت خال گئی
بس یہ حکومتی چارواک کی دبئی کی یہ اس رائے کو تنظیم ملوں نے ڈالے رہنے سے اور دل سے مردہ یہ کھولے تاریخ کیا کمپین رہا سر رماتے سر رقم حکومت تھی
شمال کی مصد د تیلو برمی په وخت کې د ورسانو وسوی دي نو پر هغه باندې کار شروع دی کنه دی کد
کزادې راډیو زه رحمت الله تاریخ د جغل ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه زموږ په ولسوالۍ کې بیا رغونه هیڅ کار نه لري شوې. په تیرې د زموږ په تیلو کې زموږ ولسوال او نور حکومتي کسان یوازې د خپل جیب د ډکولو په فکر کې دي.
زه عبدالصبر هتیار زده د کابل د کارتنانو خبرې کوم. زما د افغانستان د حکومت نه دا هیله ده چې په افغانستان کې زموږ ورونو ته خصوصا هغه ورونه چې هغه په بهر کې په کاروبار مصروفه دي د هغو دپاره د کار زمینه برابره کړي. وسلام.
زه حبیب الله د عبدالشهید زوی د هرات د ولایت د شندن د ولسوالۍ فعلا د پلچرخه په زندان کې د بلاکچار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زه نه پوهېږم چې زموږ رئیس جمهور د افغانستان د صلح نارې وهي چې وایي زه په افغانستان کې صلح راولم. دا څه رقم صلح ده په افغانستان کې دی راولي؟ هغه مظلوم خلک چې د بندیان کړی دي ګناه دا دومره غور دی نه کړي نو دوی به څنګه د طالبانو سره دې صلح وکړي؟
ما در آزادی نداشت نده چی در افغانستان چرا که تده خبر اغرسی چی در افغانستان به کابل تو ولایت که جنایی و حقوقی بندیان در خپل در قید ثبوتول یو کال شپگ نشتی پینزه نشتی سالور نشتی بلا تکلیف دا باید چی زر پزر اصلاح شی چی در خلکو عمر به ولایت در دقیقی تیر شد.
زه فرا ولایت خبرې کوم د بلابنت ولسوالۍ څخه. نوم یې دی عصمت الله. څو چې خارجیان په افغانستان کې موجود دي اسلام سوله نه کېږي.
زه محمدین د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم چې اوس فلحال د هلمند مرجې ولسوالۍ کې عملیات پکې اشتراک لرو. خلک شکایت کوي چې کافر زمون کور را ننوځي زمونږ پانګړه را ننوځي خو نه دا چټي خبره ده. ولې چې مونږ برطانویان یو ټولی مونږ پراته جدا جدا پراته دي کډکونه مونږ برطانویان یو دي عملیات اجرا کوو زمونږ قمانداني ټولی چې ده د مقر ده غزنی ولایتان د امریکایانو سره ډېر خلاف کا په خپل شخصا تر اوسه پورې مونږ یو کور تالاشي کړی نه ده نه بې اجازې په چا ډس کړی ده. هر وخت چې دښمن مونږ سره روبرو شي نو مونږ خپل انداز پکوو. نو زه غواړم چې د هلمند خلک په خپل خپل ولایت نه جوړوي. ولې نه جوړوي؟ دو ګور طالب خو د الله پر رضا نه ده لګیا. طالب چې لګیا وای خو یادې زه وشتره یا د کافر وشته. طالب ولې سرک رنګوي؟ طالب ولې هسپتال رنګوي؟ طالب ولې د کلي عالم مړ کوي؟ طالب ولې قومي مشر مړ کوي؟ طالب ګوره د الله پر رضا نه ده لګیا. زه غواړم چې د هلمند خلک یو په دولت هم نه کېږي چې د هلمند خلک وام له دولت سره لاسیل چې نو ټولې بدبختۍ به له دوی څخه ورکې شي.
د یو افغان پولیس خبرې مو اورېدې چې په هلمند کې د سویو ادعاو په ځواب کې خبرې کولې. په دې هیله چې ستاسو د سیمو ستونزې کمې سي او تاسې د هوسا ژوند خاوندان سي. بیا هم ستاسو پیغامونه راخلو.
او د چوکۍ اشوخانو ته دسې وایم چې د خدای تعالی له عذاب نه وویرېږئ. د مظلوم ملت سره به د قیامت په ورځ بیا څه ځواب کوئ؟ له خدای وویرېږئ. والسلام.
دا چې تاسو د مظلومانو غږ د خپلې نامتو راډیو یعنې د ازادي راډیو په واسطه مشرانو ته رسوئ، آباد خوشحاله او سرلوړي اوسئ. زه قانع چې اوس مهال د پلي چرخي په زندان کې د غم او فراق شپې تېروم. محترم جلالت محاب جمهور رئیس حامد کرزی نه یوه غوښتنه لرم. هغه دا چې که تاسې رښتیا د صلحې لپاره خپل غږ اوچت کړئ، هغه بېګناه بندیان چې ستاسو فرمان ته منتظر دي او له خپل پلار مور او بچیانو نه جدا دي، د یو عمومي عصر په درشل کې خپلو کورونو ته ولېږئ.
زه جان خان د بادغیس ولایت غورماس ولسوالۍ چې خنستات سره خبرې کوم. دا دولت چې دا کوم نهالان په کوم ولایت او ولسوالۍ کې ویشي، دا نهالان د غورماس ولسوالۍ ته ولې نه راځي چې خلکو ته وویشل شي؟
زه شاکر الله شاکر د پاکستان ولایت چارګران ولسوالۍ د سیمې کې اوسېدونکی یم. زه د یو معلم په صفت باندې اجرا کوم. زمونږ وایي معلمانو چې کوم معاش ته هغه اکثره معاش په موږ څخه مدیر نه کوي. د څوک نشته چې مدیر اداره کړي، مدیر واسطه لري. زه د پکتیا ولایت نور مقامات څخه غواړم چې د سړي کډې مدیر د تاسو طرف ځای ونیسي. زه
د کوم ورده سره چې هم سلا نور دې تاسو په تماس کړم. دا زموږ په ورده کې ډېر څه دی امنیت دی او د کور چې راوځي دا زغل درته ولاړ څه درې څه کاږي مرګه دی. زه
حاجي خان حیدر د پټ نه خبرې کوم. ما پیغام دره چې افغانستان مشران د افغانستان د خدمت کولو لپاره بډه راوي خدمت وکړي. دې په جې باندې چې مخالفت وکړي د بل سره
هم ملک سره ولي له ما خبرې کوم. زما کور په کابل کې نه و نه هي اته نه راځي چې ما ته حقوقي مدعا درلودله. هغه په اساس د کله ما په حکومت کې مقدمه هم وکړه، حالان کې مقدمه ما خپله وکړه. بیا د اتمې ارضې امیر صاحب په شل زره روپۍ رشوت تاسو سره زما د کور قبضه زما مطلب ته ورکړله د شل زره روپۍ په اساس باندې. زه د دې مکمل ثبوت او شواهد هرڅه لرم. زما د وزیر صاحب د داخله په خبره درخواست ده چې ما بیان د واورو په دې د غورو کې او د دې د رسېدو کې د
امین سره صاحب تورخان ګیر شاروان دی او صاحب مهربانه دی چې زه په زور شاروان یم. مخکې د طالبانو وخت نه ما سره دغه یو څلور دوکانونو په هغه دوکانو کې صاحب د مانا ډېر زر روپۍ رشوت واخیست. اوس یو سړی بل راپسې دنه هغه ته دوه لکه روپۍ وي او اوس ما ته یې چې دوه لکه روپۍ راوړه او که دوه لکه روپۍ نه راکوي نو بس تا دا ځای نه دا زه دلته ورکوم.
رشوت اخیستل کېږي، خلکو زورول کېږي، هر څه به کېږي، شکنجه ورته کېږي.
علیم ترین حضرت
سفر ولایت د شرخ ولسوالۍ د کرین آباد اوسېږي. مونږ ته د لوګر د شرخ ولسوالۍ کې د اتصالاتو څنګه باید ولګېږي چې مونږ د ډېرو مشکلو سره مخامخ.
خانم حبیب الله دا د کابل نه غږېږم. دا د ملا برادر نیول په پاکستان کې دا ډېر او بد تاثیر د طالبانو په سوله کې ږدي، او زه فکر کوم چې پاکستان نه غواړي چې افغانستان یو آرام او یو سوکاله صلح ځان ته ولري.
دا پورې چرخي کې مونږ د سهار نه تر ماښام پورې په قلعه کې بند کی، او چې ماښام شي بیا د ترافیک صاحبان په سیده روډ باندې 50 او 60 ګاډي پرېږدي، او مونږ دلته تر نیمې شپې پورې ولاړ شي. مونږ له ډېر تکلیف دی، مونږ د ازادي راډیو نه دا خواهش کوو چې دا پیغام مونږ حساب کړي. زه په حق یې د چارواکو وایم چې چارواکي یعنی په ملکیانو خلکو سره ډېر ظلمونه کوي په هر ځای کې.
زه د خوست څخه محمد هاشم خبره کوم. زه د ندلی او د مارجې د جنګ په هکله وایم چې دا ملکي خلاص د خورش دي ملکي خلاص نه څه کوي. زه څو ملکي خلاص نه تاسو د بمباریان را ونی دي.
تاسو له ازادۍ رادیو د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام ته غوږیست. په یوه خبرتیا پسې یو ځل بیا تاسو پیغامونه راخلو.
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام چې مخکې د جمعې او شنبه په ورځو خپرېده، اوس د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو هم خپرېږي. وخت مه هېروئ. د جمعې په ورځ د څلورو او د شنبه په ورځ د اتو بجو په خبرونه کې، د سه شنبه په ورځ هم د څلورو او چهارشنبه په ورځ د اتو بجو د خبرونه په اوږدو کې د خپل پروګرام اوریدل مه هېروئ.
اور اصل کډیوک مته غواړی چې افغانستان کې فساد وکړي، نو لارې دا د نو کاش یو شخص په فساد کې ونه شي، د هغه لپاره شپې ته دوری دي، هغه د پالنی میدان کې شپې ته دوری او هم شي چې ټول جنې وګوري، او بیا د هغه تعلیمي اسناد باطل لاندې تر اخره پوري صرف دغه دور کې دولار ده او بس.
کریم یم کاکا ولایت می پکتیکا. سلامونه درلېځنه له کابل ته زما د بلوګ فوټبال. اول سلام ازادۍ په کارکونکو، ځان سلام په هر لیدونکو ازادۍ والو ټولو ته سلام ورته عبادت سلامه اشمارې لیک په باندې یې سوی پیچات یې چې موږ یې ولیکو په پکتیکا کې مې کې نیک نارو نه ټیک نارو دا به موږ ډېر مې را باندې یو سلام پیچره
ورور دا خریانو دا څنګه وایي د ماټ کی په ملکیانو باندې دا خو موږ نشو منل په دې چې د دې کوم دا تیاری دي په دې کې دې اخري او ما درز دربین نه دي تا کولای شي چې په دې کې باندې د میګی نار او خدمات کی نو دا څنګه خبر ده چې اشاره پکې مخالفین او ملکی سره نشي د اولې دا خو هیڅ امکان نه لري.
ما دا د پیغام دی د دې د دولت مخصولین خلکو ته وویل چې او رپی ته خلګي تراجي او خلګي سره کومات کیږي دا رپی دا خلګي ته ولا څه مرګي چې یو د خلګان دی چې چات نه ورکی مو څه کړی ته هم دا شان خلګي دی دی چې پیسې ورکی او دې چات نه ورکی دا به کوم دی د تیم مرزاو نه ته دې په نام چې مو د خپل دی او د تیم دی تر وړي دی هغه دا چې ورته چې مار دی دوی د نورو چې څو دي او دا په چې جنرالي د دولت کې چاته نه وتی
دا چې سیدا د جنرال باندې خبرې کوم د هر ولایت نه به دی چې سسل کسان ټول شي دي جرګې لپاره چې افغانستان جرګه جوړ شي
کله چې تاسو مېلمانه راوړئ لکه د غیلانی صاحب یا نور خلک او دې سره د افغانستان د حل په اعتبار مصاحبه کوي دې په خپل خبرو کې صداقت نه خي غیلانی صاحب په پارلمان کې ناسته د طالبانو طرفداري کوي ته دینه پوښتنه وکړه چې د طالبانو څخه پلاس سره چې تاسو باندې پریږدي موږ دا ټول خلک دې دلی دې خلک ظلمونه موږ دې دلی موږ نه غواړو چې خلک بیا راشي په وطن کې مسرت شي.
دا ازادي او اوریدونکو اوسنی پروگرام ته بیل سوی وخت هم دومره وو، خو په تلو تلو کې تاسو ته د ټلیفون شمیرې لانوم چې تاسو کولای سي زنګ راوهي او په اوتومات پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړي. په افغانستان کې مو یو شمیره چې تاسو پیغام په اوتومات ډول ثبتوي دا ده 0 در څلويشت یو شپېته شمیره بیا تکراروم 0 در څلويشت یو شپېته او د پیغام ثبتون کې ماشين یو نړیوال شمیره مو ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 یولس تلرویشت یو یو پینزه تربل پروگراممو پاک خدای امان.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې